ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د سلورو بجو په دې خبري غړی کې زمام مجید بابر نیکی هلی او سلامونه منی د خبرونو په برخه کې را سره احمد شاه زمي موجود دی او د ټکنیک په برخه کې را سره میلاد نسیمی همکاری کوي او دونکو د دې خبرونه د سر موضوع د پاکستان د پوز د امریکو د مشر لیفټنټ جنرال احمد شریف هغه خبري غونډه ده چې د جعفر ایکسپریس د پوزي عملیاتو په اړه باندې کوي په دې اړه باندې به نیخ په نیغه تازه صورتحال تاسو ته واضح کو او د دې ترڅنګ یو شمېر نور راپورونه تر هم شته د خبرونه پر وروستۍ نیمه کې حجره لرو په اول خبرونه له احمد شاه زمي
لمړی د مهم خبرنو سرټکی په اجنډولا کې د اف سی پر مرکز ځانمرګي برید کې یو سرتیری وژل شوی او دوه ژوبل شوي دي د جنوبي وزیرستان په جماعت کې په می چاودنه کې لږ تر لږ څلور کسان ژوبل شوي دي او د فنلند یو عدالت یو روسي وګړي ته په اوکراین کې د جنگي جرمونو په تور د ټول عمر بند سزا ورکړې ده اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان پوځ وايي د ټانک ضلع په جنډولا کې د اف سي ځواک پر کلا په وسلوال برید کې یو سرتیری وژل شوی او دوه ژوبل دي د پوځ د اماړیکو ادارې پرون تر پیښې څه ساعت وروسته په بیان کې وویل چې وسلوالو لومړی پر کلا ځانمرګي برید وکړ او بیا به ورباندې ډزې وکړې ځای خلک مشال رډیو ته وویل چې د پوځ او وسلوالو ترمنځ په نښته کې دوه ولسي وګړي هم ژوبل شوي دي د پاکستان پوځي او استخباراتي چارواکو چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه خبرولو په شرط مشال رډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو په ځوابي ډزو کې لس مشکوک وسلوال وژلې دي مشال اړو په خپلواکه توګه د پوز داوا نستای د ولای د جنرال پر اف سی کلا د حمله زمواري لا چانه د منلې په ورستي اونۍ کې وسوال وټلو په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې لوی حمله کړې دي د کوز جنوبي وزیرستان د اعظم ورسک په جماعت کې به می چاودنه کې لښ تر لږ څلور کسان ژوبل شوي دي د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر آصف بهادر رسنیو ته ویلي چې چاودنه نن په عبدالعزیز نومي جماعت کې وار لمخه د ځای پر ځای سو چاودیدونکو مواد په وسیله وسوه نوموړي زیاته کړه چې په چاودنه کې د جمعیت علما اسلام فیډلی ضلع امیر مولانا عبدالله ندیم هم ژوبل شوی دی دغه په وینا د مولانا ندیم روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی د پاکستان د پوځ یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه خبرولو په شرط مشال رډیو ته وویل چې داسې ښکاري چې د برید هدف مولانا ندیم و تر اوسه چا د برید مسؤلیت نه دی منلی تر دې وړاندې د فبروري پر 28مه د خیبر پښتونخوا د نوښار د اکوړي د حقانیا مدرسې په جماعت کې چاودنه وسو چې پکې د جماعت علما اسلام سندلی مشر او د مدرسې مرستیال مشر مولانا حمید الحق حقانی په ګډون اوه تنه وژل شول او یو شمیر نور ژوبل شول دا خبري زماري هم چا نه ولمنلې پرون د بلوچستان په سر شار کوټ کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د ولسي او پوځي مشرانو په غونډه کې په هغه صبح کې د نامنۍ په اړه خبري وسوې د وی دولتي خبر پانی لمخي چې پرون خبره سوي د هغې غونډې ګډونوالو پر دې خبره ټینګار وکړ چې امنیتي ځواکونه باید د بے ثباتی او ترهګری هرې حادثې ته کوټلي جواب وایي ځینې پاکستاني رسنیو لیکلي چې پر دې مهال شهباز شریف پر جعفر ایکسپریس د برید پاړه د ټول ګوندیز غونډې د روبللو اعلان هم وکړ دا مهم غونډه تر هغه وروسته وسوه چې بیلتون پالی ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای د مارچ پر 11مه په بولان سیمه کې له کوټې پېښور ته پر روان اورګاډي برید وکړ د پاکستان د پوځ ویاند لیفټنټ جنرال احمد شریف چودري د مارچ پر 12مه وو چې له محاصره شوي اورګاډي ټول مسافر خوشی کړي او درې دیرش مشکوک وستوالې وژلې دي خو بی ایل ای په غرمه مهال په بیان کې د پوځ داوه ناسم وبلله او ادعای وکړه چې په سیمه کې له سرتیرو سره نښتې دوام لري او دا چې یرغمل کړي کسان یې په ولکا کې دي او لسل زیات استخباراتي او امنیتی سرتیری وشل دي نن پر دوشتم ورځم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لارې د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې پرته ده د لارې تړل کېدو له امله کله یوې خوا په زرګونه مال لېږدونکو تجارتي لارې دواړو غاړو ته ولاړې پاتې دي نو بل خوا د کابل او پېښور ترمنځ د مسافرو تګ راتګ هم ټکنې کړې دي ځینې افغانان د تورخم پر ځای د چمن پر اوږده لاره پېښور ته خپل عاجل ناروغان رسوي په دې اړه افغان حاجی خان محمد پرون په پېښور کې مشال رډیو ته وویل
د ټول د مریضم په ګوډي کې پروخسته او په بلدک باندې روړه ولو چې هغه ته دخول او خروج را تویلو تقریبا بسته ورځ ر باندې تیر شول چې تدوزه پر روغلی تقریبا د یو لک نه به هر کال دور د موږ خاصه وش تر خام چې کلو شي ته کابل پر یو غنټه مزل دی 10 څلوي 15 درش غنټه مزل دی ډیر په تکلیف شو ډیر مګا موږ به خې خوب نه کوي په ګوډي کې
د پاکستان امنیتي ځواکونو د فبروري پر 28مه د طالبانو له حکومتي چارواکو سره د سنگرونو او تاسیساتو جوړولو پر سر تر لانجې ورسره د تورخم دروازه د هر ډول تاګ راتګ لپاره وټړله د لارې د خلاصون لپاره د دواړو هیوادونو د چارواکو او همدا ډول د دواړو لورو جرګو ناست کړي دي خو تر اوسه کوم نتیجه نه دور کړي او رسې خبر دا چې د فنلند یو ځلی عدالت یو روسي وګړي د اوکراین په ختیځ کې د جنگي جرمونو په تور محکوم کړي او هغه ته د ټول عمر بند سزا ورکړي ده. د فنلند د لوی څارنوال دفتر سخدري روسي ملتپال یان پیتروفسکی چې د ووتسلاف توردن په نوم پیژندل کیږي په اوکراین کې په 2014 او 2015 کلونو کې په جنگي جرمونو کولو تورن کړي دي. نوموړی د 22 اوکراینیو سرتیرو په وژل کېدو او د څلورو نورو له ژوبلېدو سره تړلی بلل شوی دی. توردن چې د روسیخ سپوداژ ډلې پخوانی قومندانو د اوکراین د ختیځ په دونیسک او لوهانسک سیمو کې د اوکراینی ځواکونو پر ضد جنګېده. د عدالت د اسنادو له مخې هغه د جنګي قوانینو د سرغړونې او له ژوبلو او وژل شوو دښمنو سرتیرو سره په ظالمانه چلند تورن بلل شوی دی. دا تر دې مهاله د مشال لډو خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږ همکار احمد شاه زمي وړاندې کول. څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو ورېده او د خبرونې په پیل کې مو ویل چې دا مهال د پاکستان د پوز د امریکو د ادارې مشر لیفټنن جنرال احمد شریف په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته خبرې کوي او د جعفر ایکسپریس چې کومه پیښه شوې وه او په هغه باندې کوم برید شوی د هغې په اړه چې د پوځي عملیات په کوم انداز کې ترسره شوي د هغې تفصیل بیانوي. طاهر خان له اردو په اسلام آباد کې دی او هغه په دې نظر ساتي. طاهر خان ستړی مشي او کدار ته وایي چې یو خو د دې خبري غونډې لکه دوه ورځې تقریبا وشي درې ورځې دا غینه پس مونږ ولست دا صورت حال بیانو او د پاکستان د پوز لخوا بیانو خو د پاکستان د وزارت داخلي لخوا د پاکستان د وزارت داخلي د سیول ارم فورسز لخوا تر اوسه سندې ویل شوی.
سلام تاسو ته تاسو قدرمن اوریدونکو ته دا خبر تاسو درسته البته چې دغه لکه د فوج ویان خو خبري ناسته کې د سر د بلوچستان اعلی وزیر هم ناست دی لیکن د دغه پیښې په اړه باندې اول خو خاموشي وه تر ډیر وخت پورې او بیا وروسته اول په د زریو یا د سرچینو په حواله باندې به خبرونه شریکېدل سره لدی چې کوم بلوچ ډلې دا کار کړی او مسؤلیت او ذمہواري اخیستې وه هغې به بیانونه ورکول. نو دا اول ځل دی چې اوس د پاکستان د پوز د اماډیکو یا د ایس پی آر مشر هغه لګیا د معلومات ورکوي. نو دا خبر خصاصو درسته چې اصل کې چې کوم دستي بلوچستان په اړه سالت پرمختګ وي سپیخ وي بیا پکې چې د فوج او دغه لګي دغه ډلو یو رول وینو په هغه باندې اکثر سیاسي حکومتونه او داخله وزارت یا صوبائی حکومت چې کوم صوبه کې ویږي خاموش پاتې کیږي. نو ممکن چې دا په کوم یو علت خو بار هم په خوا او څومره زر چې معلومات شریکول پکارو هغه رنگ نه دي شوی پدې کې
صحیح. بل آیا تاسو ګڼئ چې ولس یا رسنۍ یا نړیوال هغه کسان چې د پاکستان په ولس خپکیږي یا میډیاي ادارو سره تعلق لري نو دا غوي د باور کچبه د دومره وخت پس په دې معلوماتو څومره وي؟
ګوره پاکستان کې یو خبر اول دا کوم چې میډیا اوس کنټرول دا سره دی چې میډیا سره رسنۍ او سره خبریالانو سره چې کوم غږ دی کې موجود وي هغه سره معلومات هم وي اکثر کوي معلومات هم وي هغه سره چې څوک مسؤلیت اخلي حمله کوي دا غي بیانونه هم وي لیکن دا کنټرول لامل او د ویری لامل په آزاد توګه باندې خلک ریپورتینګ نشي کولی خبرونه شریکول نشي. نو د اعتماد کچا په ټلویزیونی چینلونو تاسو یقینو کې چې دا خبری کانفرنس روان دی او مخکې به چې مهمه پیښه وه او مونږ به هغه ژوندۍ بڼه باندې یا په یوټیوب باندې یا په نورو شیانو باندې داسې د لویو پیښو هغه غسنو ډیرو خلکو به هغه قتل. اوس چې تاسو کومنګ پاکستان کې وګورو نو په ټلویزیونی چینلونو چې کله د دی یوټیوب باندې مونږ وګورو ډیر کم خلک اوس په باوجود د دې اهمو نو د اعتماد کچا بالکل کم شوی دا ډیر خلک اوس رجوع کوي ټولنیزو رسنیو ته سوشل میډیا ته چې پاغه باندې او د پاکستان کو تاسو خبره چې دا د یو کال نه زیات وخت شو چې په ټوئیټر باندې چې د معلوماتو یو ډیر لوی ذریعہ دا او سرچینه دا پاغه باندې اوس پوری بندیز دی. نو د اعتماد کچا پر رسنیو باندې کم ده په داسې بیانونو باندې هم خلک نه کوي ځکه ټول خلک اوس اعتماد زیات په ټولنیز رسنه باندې کوي.
طاهر خان ریفرنجر احمد شریف صاحب او دغه سیتا صورت د بلوچستان د ریالام په دی خبري غونډه کې موجود دي. آیا د کوم څه نوی معلومات ورکړي یا کوم د سټریټجی اظهار کوي یا د دې ټولې پیخي پاړه باندې د حکومتي ادارو د قانون نافذونکو ادارو امنیتی ادارو آیا کوم فلیور بیانې د کچې دا یو غټ ریلوی گاډیو او غراروانو سلور نیم سو کسانو پکې خځې ماشومان پکې او خپته د بلوچستان یو نام نسیمه ده د دې د ریلوی خپل پولیس وی دا غی ذکر نشتا د ریلوی خپل پولیس په هر ډبه کې او هر ډبه سره موجود یغی سره وسلیم وی اغی سو کده دغه په حال باندې نو دا څه کوم معلومات مونږ ترازی
دا مهم سوال دی. تر دې وخت نه تر دې خبرې نه ست روانه ده لیکن د سیو غنې چې شل منټ او شو چې دا خبرې نه ست دا خبرې روانې دي او اول د بلوچستان اعلی وزیر خبرې وکړي او اوس بیا د فوج ویان لګیاي ترجمان لګیاي تر اوسه پورې نوې خبره نشته. یو دویم دیتہ د فوج ویان وی چې دا د پاکستان په تاریخ کې په ځنې چې کم کامیاب یا بریالي عملیات یا پریشنونه په ماضی کې شوې دي دا په هغه کې یو دی او بیا یې فقط دغه بیان کوي چې څنګه دا اورګاډي روانو او څنګه دی بیا خلک دی وسلوالو ځان سره دن کې نور خځه او ماشومان نو تر اوسه پورې خودي صرف کامیابی بیانې سره لدی چې په دلته پټولنیزو رسنیو کې او ځنې په پارلیمان کې 13 ورځې باسو شو بل ورځې باسو او دا د اپوزیشن د مشرانو دا یو موقف او دریز دی چې څنګه د اتیاو نه تر سلو پورې وسلوال په یو ځای کې موجود وي او هغه اول 14 نو کې بیا خلک یې غمال کې نو هغه وخت کې د پاکستان انټيليجنس د پاکستان ادارې د پاکستان د دومره دا چرته وو دا پښتني خلک یې دویم دا هم خلک پس ځکه باسونه ګورم چې خپل ناکامي دا اومنه دا منل پکار دی لیکن دلته تر اوسه پورې په دې خبرې ناشته کې چې شرم 15 منټ او شو صرف د کامیابی خبرې کیږي او د خپل کمزوري د کمزور د نګړتیاو یا د کمزورې خبرې نه کیږي.
ها طاهر خان کلن غون ته ماته وي آیا په مهذب ملکونو کې په جمهوریت معاشرو کې تاسو ډیره موده په خبرې اړې توپ کې وشو د دې زموار یا ولست د وینا حق آیا د ریلوی د وزارتو د صوبای وزیر داخله او یا د دغه ریلوی چې د دغه ریلګاډي په وخت کې کوم اپریشنل افسر او په ډیوټه داغو دغه ټول کردارونه او دغه ادارې شات دي یو ادارې مونږ ته مخې ته دا مونږ دینه سمانه واخلو
ګوره دا خوري د بدقسمتی دا د علا وزیر چې کوم ول خبرې وکړي فقط دوا یا درې منټه خبرې وکړي او پاره کې مغه د امنیتی ځواکونو د پولیس د غوي مننه وکړه په د عملیاتو باندې او بیا دویم خبره فقط دومره وکړه چې دا څوک دا کارونه کوي هغه بلوچستان بلوچیتم نه دی هغه د بشري حقوق خبر نه ده نو بیا د فوج بیان شو او سپو د فوج بیان شلمنټ وینا کړي د لکه جوابونه مغه ور کوي دلته باید تاسو خبر مازی کې وو بازی کې ماته دیږي د ډېرې پیښې شوې دي په اسلام آباد کې به کوریج کو پای کې به زیاتې خبرې هم ملکی خلکو یا سیاسي خلکو یا حکومتي وزیرانو خبرې کولې او چې کوم امنیت سره فقط یو غپریشن وو او د فوج هغه د فوج اوس د لکه د افغانستان ذکر دو او افغانستان ذکر چونکی بهرنی هیواد دی نو داغه پاړه باندې باید چې یو پالیسی یو خبره هغه د وزیر خوم یو لحظه حق نه لري خدا غم کور شو د رنو چا وزارت یو استاد ناستو ځکه چې د هندستان خبرم پکې فوجانو کا دا یو نوی ریواج جوړ شو چې اوس هر شی حتی چې بس قسمت نه ځنه وخت په سیاسي موضوعات باندې هم لکه د فوج وران خبرې کی نو نه د مرکزی حکومت هلنګ پیسو باندې خبرې نه استرا او د اعلی وزیر دلته راغلی دی اسلام آباد ته راغلی دی ناشته لپاره نو چې دا غي موقف وي نو ممکن نه چې په ولسی خلکو په منتخب خلکو د حکومت په خلکو بیا د اعتماد د کچم لوی وي او دا غي نه خلک پښتنیم کول شي چې تاسو رول دی.
ها طاهر خان یو وار بیا کراته لن غونته وای چې د ریلوی وزارت صوبایي وزارت داخله او صوبایي هغه اړوند سرکاري چارواکي چې د دې پیخي سره د دې ریلګاډي د مسؤلیت د غي ځموارید چې د دې امنیت او ساتي د ریلوي پولیس ته د ریلوي ادارې د ریلوي د جعفر ایکسپریس هغه وخت پرش دا ټول خلک چپتي
بالکل چپتی او بلکہ د فوج بیان خو سره د پولیس یاد نکړه په ټول معاملې کې هغه وی چې په دې ټول عملیاتو کې ایس ایس جی چې کوم دی هغه ځانګړي کمانډو فورس دی هغه فوج فرنٹیر کور د دې ذکر وکړو د پولیس ذکر پکې بالکل په هیڅ ځای کې نه د ریلوے پولیس نه د عام پولیس ذکر شوی دی فقط ټول فوج سره چې کوم تړلې داری دی
طاہر خان د اسلام آباد نے ذکر کولو په جعفر ایکسپریس چې کومه برید شوی او داغه پاړه باندې چې کوم اوس خبري غونډه روانه ده اوریدونکو خپل د معمول نصیحت ترازو د پاکستان فوج وايي پرون د ټانک په جندوله سیمه کې د اف سی ځواکونو وسوالو ترمنځ د ډزو په تبادله کې لس وسوال وجل شوی د دې پیښې ذمہواري چانه د منلي عمر وزیر په تفصیل لري
فوزی او استخباراتی چارواکو په وینا د ټانک ضلع جنډولا سیمه کې د ایف سی پر کلا ځانمرګي برید او وروسته ځوابي کاروایی کې لس وسلوال وژل شوي یو ایف سی سرتیری هم وژل شوی دوه ژوبل شوي دي ځایي خلک وایي چې دغه نشته کې دوه ځایي کسان هم ژوبل شوي چې روغتیایي وضعیت د خطرې نه بهر دی د پاکستان فوز اماړیکو څنګه هم رسنیو ته استول بیان کې ویلي چې د مارچ په 14 جنډولا کې د ایف سی پر کلا وسلوالو ځانمرګي برید وکړ پس نور وسلوالو ډزې پیل کړې چې ایف سی ځواک سرتیرو هم ځوابي کاروایی پیل کړه د دوی په وینا په دغه برید کې د ایف سی ځواک یو سرتیر وژل شوی دوه ژوبل شول د فوز اماړیکو څنګه بیان او هلته فوزی چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې دغه برید کې لس وسلوال چې برید یې کړی وو ټول وژل شول د وژل شو وسلوالو عکسونه او ویډیو هم رسنیو سره دوی شریکې کړې
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غواکې د اوس هم وخت شوی تاسو د تورخم د دروازې پاړه باندې د نورو ترڅنګ د افغان ناروغانو ستونزې هم زیاتې کړې دي پرون په پیښور کې د ځینو ناروغانو کورنو مشال ریډیو ته په دې اړه باندې خبرې وکړي را دي چې دا وور
نوم خان محمد دی حاجی خان محمد
څوک مریض دی
بڑا خل مریضون دی کډه مې ده راغ خل خود غوز نن په موټر کې راغلی و تاسو ته لاسه ته بلد کما ایزال ده پاس ته بلد کنا درې ساته ته کوټه ده پاس ته کوټه نو ته لاسه ته په خبره ده دا ټول د مریض په ګوډی کې پروخسته و په بلد کې مون راغړا ولا چې غلطه دخول او خروج رو توایل تقریبا بسته ورځ ر باندې تیر شول د مې دې مشکل د نو شوکت خانم ته ورغلی و نن ولا چې سن لوړ د 250 ده سکین سره لموت و نو وسم دلته را وصله دلته د لایم د سدی په غوښو کې دلته راته چې موږ د 50 کولونه پورته بهر لوړ نه نیس بیرته هم را وصله ته وسم چې خدای څه پیسې لا کوم به څه وک نو معلومات نه کی یو لخ په سیم رو سو حسابات به پلان ونیس چې کوم رښتم ته وس
دلته هم 100 روپۍ شپه لګي
دلته هم شپه یو نیم زر روپۍ کلدار ته خلاص که خلی د وټوک انور خرچه مون په ځوند
روجمات کی څومره تکلیفې
روجمات خپل خپل تیارونه چرشم رول تیار خور که ملایی وک بل شی و دګلر و ندی کی بخور لر داس
نو څومره خرچه مو شو چې راغلی
چې ته دوز پر راغلی تقریبا د یو لک نه بهر کلدار دمغه خاصه وش خو چې دروازه خلاص شې د مریض دغه خپل واسه پر به کار ورسه وک که خدای شپا ورکه ولا علاج کدا کنی بیرته بتونه د خدای څخه خواغه بکیش ترخم چې کلا شې ته کابل پر و گنټه مزل دی داس څلوي 15 درش گنټه مزل دی ډیر په تکلیف شو ډیر مګر موږ به خي خوب نه کوي په ګوډي کې د پښ په څالو رو بجو د کوټ نه رسوړو شو د گیس پاتنیم بجو په خبر تر ورس
ک نمبر تا وخلې او
ستر لوګر ولایت افغانستان زوی می بیمار ده
څه بیماریا
هغه وینې کانسر ده دلت شوکت خانم لوګر نه راغلو کابل ته بیا کابل نه راغلو ترخم ته پرته هغه ستو اصلو لار هغه ته سورته لوګر ته لور بیا سور از بعد بیا هغه کوټه په لار راغلو زته تقریبا کم از کم تر دغه ځای پر یو ډیر زر پر راشکت تل ده بلت خروزم ده خوراک څخه زته خپل د ورځو تیارو شیخ لو بیا راز دلته په خو زته خرو سخت خامه خاص سخت مسافر هر چا باندې سخت دی کی څوک خپل زیت پریشان نه کنه خزمت څوک پریشان نه دا ټول انسانان لپاره لار خلاص ناروغ خو بیا بخي اولیت کده کنه یو مشکل خدا کنه چې فرض مثال هغه ویزا اخستلار ته ډیر سخت ده دوم د چلار بند سی کنه دلته راتګ مشکل سی چې د کله ډاکټر سره ملاقات راځه کنه ترخم بند یا بارډر بند هغه ملاقات ګډ وډ سی ټول خراب سی ځکه هغه مریض خامخا وضعیت خراب وي
منی مور ما بیمار ده شکر شوګر مریضی لري او همدسه وینه لخته ده
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ دا هغه کسانو چې د افغانستان له پاکستان ته درملنې لپاره دی خو تورخم دروازه بنده ده په پاکستان کې د دفاعي او سیاسي چارو پوهان وایي د پاکستان ریاست د بلوچستان نامني جدي نه اخلي. دوی وایي د مار په 11 په بولان کې د بلوس بلتون غوښتونکو وسټوالو لخوا د جعفر اکسپریس اورګاډي ته ماته راکول وروسته په قومي سملای کې چې کوم حکومتي دریزو هغه ښکارندوی دی چې دوی په دغه معامله باندې جدي نه دي. اسرار علم مومن په تفصیل لري.
د دفاعي او سیاسي چارو پوهان وایي په بلوچستان کې د جعفر اکسپریس اورګاډي محاصره کولو پیښې وروسته له حکومتي رویې داسې ښکاري چې حکومت او پوځ د دې صوبې نه امني جدي نه اخلي. دا ورڅال کې دا چې د مارچ په 12 د پاکستان پوځ ویل چې د بلوچستان په بولان سیمه کې یې د محاصره شوي اورګاډي ټول مسافر را خوشي کړي او درې دېرش وسلوال یې وژلي. پوځ دا دعوه هم وکړه چې وسلوالو یو ویشو مسافر او د ملیشیا ځواک څلور سرتیري وژلي. ملخوا بلوڅ ازادي غوښتونکي وسلوال ډلې یا به ایله په دغه پیخه کې د څه باندې سلو پاکستاني سرتیرو د وجلو ادعا کړي. تر دې پیخه وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه سیف د مارچ په 12 قومي سملی ته په خپل وینا کې ویل چې وسلوالو له یرغمالیانو سره کوم سلوک وکړ نو له هغو هم افسوسناکه خبره د پاکستان تحریک انصاف پروپاګاندا ده. نوموړي ویل د تحریک انصاف د ټولنیزو رسنیو له رسمي اکاونټونو دا خبرونه ورکړل کېدل چې د بلوڅ ازادي غوښتونکي وسلوالې ډلې یا بی ایل ایل لخوا د محاصره شوي جعفر اکسپریس اورګاډي څخه یرغمالیان خپل وسلوالو پریښو دي او پوځ نه دي خوشي کړي. که څه هم تحریک انصاف دغه تورونه رد کړي خو په لندن کې د دفاعي چارو پوهې عائشه صدیقې مشالې ډوته وویل خواجه صاحب ته د تقریر کولو پر ځای په کار وه چې په بلوچستان کې د ناامنۍ د مخنیوي لپاره یې له حزب اختلاف سره په شریکه د تګلارې په جوړولو کار کړی وي.
پر ځای د دې چې د بلوچستان په مسله او داغې پر سیاسي حل غور وکړي چې راتلونکي کې بس کوي دوی اوس هم په خپل سیاست بوخت دي. دویمه خبره دا ده کچرې رسنۍ د دې پیښې خپلواکه رپورټینګ ته پرېښودل شوې وي نو دومره پروپاګاندا به نه کېده. بل دا چې دوه میاشتې مخکې په جعفر اکسپریس حمله شوې وه خو حکومت د دې امنیت لپاره هیڅ ګامونه پورته نه کړل. د دې باوجود چې په دې اورګاډي کې اکثره وخت څه باندې 30% پورې سورلی امنیتي سرتیري او د دوی کورنۍ وي خو پوځ د امنیتي سرتیرو امنیت هم ونه کړی شو ځکه چې دا د عمران خان په کنټرولولو مصروف دي. خواجه آصف ته اوس په اسمبلی کې دا تقریر نه کول پکار چې پی ټی آی څه کوي بلکې دا تقریر ورته کول پکارو چې ریاست څه کوي او دا مسله څنګه حل کړي.
عائشہ صدیقی تور پر کړل چې پنجاب اکثریت ریاست قصدن د بلوچستان او خیبر پختونخوا نه امنی لپاره غورځولي. که څه هم د پاکستان ریاست په تیر وختونو کې په بار بار دا قسمه تورونه رد کړي خو په لاهور کې کارپو امتیاز علم هم وایي په جعفر اکسپریس اورګاډي لبریدا داسې ښکاري چې په بلوچستان کې حالات ډیر خراب شوي خو د په خبره حکومت یې جدي نه اخلي. نوموړي مشالې ډوته وویل حکومت او حزب اختلاف ته پر یو بل د تورونو لګولو پر ځای په کار ده چې په بلوچستان کې د ناامنۍ مسلې د حلولو لپاره کوششونه وکړي. دا وایي حکومت اوس هم د بلوچانو د ځنو مطالبو په پوره کولو سره له هغوی سره د جوړجاړي لار راوستې شي.
معلومه نه ده چې په اصل کې حقایق څه دي خو تر دې دمه دا معلومه شوې چې په اورګاډي حمله د بی ایل ای لخوا یو غټ عمل و نو له دې داسې ښکاري چې جګړه ډیره مخکې تللې ده. نو زما په خیال د دې جدي نوټس نه اخیستل کیږي ځکه چې له 40 کالو راهیسې موږ څه کوو نو د هغو له وجې حالات نور هم خراب شوي دي. نو پکار ده چې د دې سیاسي حل راوستل شي او حل راوتی شي که چیرې د لادرکه کسانو مسله حل شي یا کوم بلوسان چې په جیلونو یا حراستي مرکزونو کې دي هغه د عدالت ته وړاندې کړل شي. د دوی ډېرې غوښتنې دي چې منل کېدای شي.
بلخوا بی ایل ای هم د مارچ په 11 د جعفر اکسپریس اورګاډي تر محاصره کولو وروسته پاکستان حکومت څخه غوښتي وو چې د بلوچانو سیاسي بندیان مقاومتي غړي او په زوره لادرکه کړل شوي کسان دي سمدستي او په غیر مشروع ډول خوشي کړي. بی ایل ای ادا کړې وه چې له یرغمل کړو امنیتي سرتیرو استخباراتي اهلکارو یې 50 وجلي او که پاکستاني پوځ یې د غوښتنو منلو پر ځای عملیاتو ته ادامه ورکړي نو پاتې به هم وژني. بلخو د کورونو چارو پخې وزیر محسن نقوی او د بلوچستان وزیر الله سرپرست بوکټي په جلا جلا بیانونو کې ویلي وو چې د وسلوالو خلاف به تر هغه وخته خپل جنگ جاری ساتي چې په صوبه کې امنیت نه ټینګ شوی. په کوټه کې د دفاعي او سیاسي چارو پوه همایون کاسی وایي چې دا وخت د بلوچستان په زیاتره برخو کې حکومتي عملداري ختمه شوی. نوموړي د مارچ په 13مه مشالې ډوته وویل نه پوهیږي چې ریاست ولې په سولې زتوګه د امنیت مسله حلول نه غواړي.
جعفر آباد، نصیر آباد او لس بیلا حب دغه علاقې له جوړ ډیر خامخا اوار ذکر اوار وطنونه دي. دلته موږ ویلی شو چې د سټیټ سره نصرت سره نور خو په نور صبح کې خونست
ته یادونه ول دا چې لا هم د پاکستان مرکزی حکومت او بلوچستان حکومت دا نه د منلې چې ګینه د بلوچستان په زیاتره سیمو کې حکومتي عملداري ختمه شوي. البته پاکستان لخوا کلدم اعلان شوی بلوچ لیبریشن آرمی نومې وسلوالې ډلې تر دې مخکې هم پر مسافرونکو گاډو او اورگاډو بریدونه کړي. د 2023 کال د نومبر په 9مه هم په کوټه کې د اورگاډي په تمځای کې په بمی چاودنه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي وو او 350 جوبل شوي وو.
تاسو مشال ریډیو ته وګی او د کو سند سملې پروند د هغه منسوبې پر رد قرارداد په ګډه منظور کړ چې دریا سند نهرونه تړل کیږي او جنوبی پنجاب ته به اوبر رسول کیږي. په دې اړه باندې زموږ همکار غلام غوش دا تفصیل لري.
د سند صوبایي سملې په پنجاب کې د نویو نهرونو جوړولو د منسوبې په ضد قرارداد منظور کړو. دغه قرارداد د مارچ په 13مه په دریای سین د چولستان کینال په شمول د شپږو نو نهرونو د منسوبې خلاف د سین صوبې اعلی وزیر مراد علی شاه وړاندې کړو چې د اسمبلی د حکومت او حزب اختلاف غړو په شریکه منظور کړو. په دغه قرارداد کې وښتنه شوې ده چې د 1991 د اوبو د تقسیم په لوازنامه دی مکمل عمل وشي او د صوبو ترمنځ د اوبو منصفانه تقسیم دی یقیني کړی شي.
This house categorically rejects the construction of 6 new canals on Indus River.
دا اسمبلی په دریای سین د چولستان په شمول د شپږو نویو نهرونو جوړول ردوي او دا غیر قانوني او غیر آئینی غني او دا نیخ په نیغه د 1991 د اوبو د لوازنامې سرغړونه غني کوم چې د ټولو صوبو ترمنځ د اوبو د وسیلو منصفانه تقسیم یقیني کوي او د اسمبلی د چولستان کینال د جوړولو په اړه د هر پلان او کار د ودرولو غوښتنه کوي.
activities or work related to the construction of the Cholistan canal.
د سین حکومت دریز لري چې دوی ځکه په پنجاب کې د نوي نهرونو د منسوبې مخالفت کوي چې د دې ګټه به یوازې پنجاب صوبې ته رسی او د سین صوبې په دې کې ډیر تاوان دی. په پیښور کې خبريال او شینون کې سیف الاسلام سیفی وایي د نوي نهرونو په منسوبه کې یو خواته سین صوبه تحفظات لري نو بل خواته په پښتونخوا صوبه کې هم په دریای سین د جنوبي ضلعو لپاره اعلان شوی نهري منسوبې د ډیر وخت نه د ځنډ ښکار دي.
دا غي خیال ده چې کله پنجاب کې مختلف ځایونو کې شپږ مختلفو نهرونو کې چې دی دریای سین او بچ دی هغه ایثار کړی شي چې دا را رسې نو دا به نور هم کمی اوبه او د پارټي چیرمن چې دی بلاول بوتو زرداری دغه خو باقاعده دا ویلي چې دا د سین د خلکو لپاره د ژوند او د مرګ سوال دی او اوبه د خیبر پختونخوا دی اصل کې ولې چې د دې د ګلیشیرز او د دې د باران اوبه دی په جنوبی ځلو کې چې دی ډیر زمکه په دی وجه بنجر ده چې هلته اوبه نشته او دا غي په وجه د چشمه رائټ بینک کینال او لیفت بینک کینال چې دی منسوبي هم د ډیرو مدونه د کلونو نوم دغه سي پاتې دي. غم نه جوړیږي وفاق چې دی هغه کې هم دلچسپي نه اخلي ډیر شکارو نه زیات وشو چې هغه لپاره بجټ کې څه رقم مختص کی خو بیا په هغه باندې هم څه کاروبار نه کیږي.
یاد دی وی چې د فروری په 15مه نیټه د پنجاب اعلی وزیر مریم نواز او د پوز مشر جنرال عاصم منیر د گرین پاکستان په نوم د هوی منسوبې پرانیسته کړی و چې پکې د جنوبی پنجاب د زمکو د خړوبولو لپاره د نویو نهرونو جوړول هم شامل وو. د هغه پرانیستي پر مهال د پنجاب اعلی وزیر مریم نواز ویلی وو چې د گرین پاکستان په نوم دا منصوبه د ټول پاکستان په ګټه ده خو په سین کې د حکمران ګوند پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ویلی وو چې دا منصوبه دوی نه مني او دا به د شریکو ګټو د شورا په غونډه کې راپورته کوي.
دا مشال رادیو ده.
زمشال لیډیو ته وګی پښتونخوا کې سلور نیمه بجې شوې د خبرونو لنډی درته وړاندې کوم. د پاکستان پوز وایي د ټانګ ضلع په جنډوله کې د ایف سي ځواک پر کلا په وسلوال برید کې یو سرتیری وژل شوی او دوه جوبل دي د دې پیښې ذمواري چا نه ده منلې. د کوز جنوبي وزیرستان د ادم ورشک په یو جومات کې بمی چاودنه کې لږ تر لږه سلور کسان جوبل شوي دي. د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر آصف بادر رسنو ته ویلي چې چاودنه نن په عبدالعزیز نومي جومات کې وار له مخه د ځای پردی شوو چاودیدونکو موادو په وسیله وشوه. نوموړي زیاته کړه چې په چاودنه کې د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې ضلعي امیر مولانا عبدالله ندیم هم جوبل شوی دی. د خیبر پختونخوا د کرک په سری خواسی مکه د مالګ کان نړیدو په پیخه کې دو مزدوران وجل شوې دي. پرون د بلوچستان په سرخار کوټه کې د وزیر اعظم شاه باسری په مشرۍ د ولسی او پودی مشرانو په غونډه کې په غزوبه کې د نام نه پاړه خبرې وشوې او اوس وخت غلې د ونی د خبرونې حجرې د مشال لیډیو د حجرې خبرونې د مشال لیډیو د حجرې د دیونه خبرونې د همکار نجیب الله لوخیل د افغانستان د خوست ولایت د ګوربزو په سرحدي ولسوالۍ کې د یادې سیمې له یو شمیر ځوانو فعالو سره چمتو کړی دا په دې خبرونه کې د ګوربزو ځوانو فعالانو د دې سیمې د اوسیدونکو د ژوند په بیرابیلو برخو خبرې کړي او ورسته یې ستونزې او غوښتنې له ځایي چارواکو سره هم شریکې شوې دي. دا تاسو هم د مشال لیډیو د دې خبرونه
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د هل لاري
درنو او قدرمن اوریدونکو د مشال راډیو د حجره د دیونه خبرونه ته په خیر راغلی. زموږ هیله ده چې تاسو به ټول روغ او جوړ وای او د روژې د مبارک میاشتې شپې ورځې به مو هم په خیر او سلامتی سره وي. موږ د دې اونۍ خبرونه د افغانستان د خوست ولایت د ګوربز په ولسوالۍ کې د دې سیمې له یو شمېر ځوانو فعالانو سره چمتو کوو. ګوربز د خوست سرحدي ولسوالۍ ده چې د افغانستان غلام خان بندر هم په همدې سیمه کې دی. زموږ د حجرې د دې خبرونې دا ځوان فعالان میلمانه دي: اظهار الله اظهار، نور نواز شاهین، حیات الله هیرمن او صدیق الله تګی چې ټولو ته خراغ لاست وایو. اظهار الله اظهار صاحب په پیل کې به له تاسو دا پوښتنه ولرم چې د ګوربزو په سرحدي سیمه کې کوم قومونه میشتي او د دې قومونو د ولسونو ترمنځ اړیکې څرنګه دي؟
مننه لوخیل صاحب چې ګوربزو ته راغلی حجرې ته راغللی. ګوربز عموماً کې یو قوم ده، ګوربز بیا ګوربز په خپلو کې په څلورو قومونو ویشل شوي دي چې عبارت له اګدنو، نصر الدینو، بوریخیلو او ضیاءالدینو څخه دي. نو ټول له بل سره نږدې اړیکې لري، دودو کلتور او عنعنات یو شان دي، خپل منځونو کې اتفاق کوي، اتحاد لري، دوی خپل منځونو کې یو بل ته ډېر زیات متقبل احترام لري.
اظهار صاحب طبیعي ده کله چې ټولنه ولسونه پکې ژوند کوي هلته نو د خلکو په منځ کې ستونزې هم پیښیږي. پخوا په پښتني سیمو کې دا ډول ډیری مسلې د قومي مخورو لخوا د جرګو مرکو له لارې هوارې دي. اوس څنګه خلکو کې دا دود په هغه پخوانۍ بڼه په قوت پاتې دی؟
مرکې او جرګې د خزمونږ د پلارونو او نیکونو عنعنات دي. انشاءالله تعالی تر ډېره مونږ هم ژوندي ساتلې دي او په هغې لاره روان یو. اوس هم په ګوربزو کې په بېلابېلو وختونو کې بېلابېلو پیښو کې مثلا خدای ما کړه بېلابېلو پیښې چې رامنځته کېږي په هغې کې د جرګې او مرکې له لارې کار اخیستل کېږي او له دې لارې خپلې ستونزې حلوي. ولې بعضې مسایل شاید وي هغه بیا لومړی کې کوشش کېږي چې د کلي او قوم سپینګیرو له حال له لارې حل شي، که بیا حل نشو حکومتي قضاو ته مراجعه کوي.
اظهار صاحب، ګوربز ډېره پراخه سیمه ده، ستاسو له انده د دې ولسوالۍ د ټولو سیمو خلک هغه د ژوند لومړنیو اسانتیاوو، ښوونې، روزنې، کار، روغتیا او نورو ته لاسرسی لري؟
لوخیل صاحب ډېره مننه، دا دم ډېره ښه پوښتنه وکړله. خدای دې وکړي چې د همدا پوښتنه زموږ حکومتي چارواکي هم واوري. باور وکړئ چې له همدغه سړک چې تیر شوی ده تر غلام خان بډر پورې همدغه لرو. په ډیری سیمو کې حتی هغه لومړنۍ مرستې چې ورسره وشي کلینیکونه صحي خدمات نشته، صحي اوبه نه لري، برق او بجلی نه لري، له ټولو لومړنۍ اړتیاو نه محروم دي. نو زموږ په حکومتي چارواکو، حکومتي مسؤلینو دا غږ دی، نړیوالو ټولنې او مؤسسات هم غږ دی چې ګوربزو ته راشي، د ګوربزو له لورې پرتي سیمو خلکو سره خپل مرستې او خپل امکانات په کار واچوي څو ستونزې حل شي.
اظهار صاحب، له خمر غزمو کو استاسو دا مجموعه ټول روڼ اندي په مسایلو پوی او روخانه ځوانان دي، آیا کله مو دا ستونزې په ډله ییزه توګه ځایي مسولینو او نړیوالو مؤسساتو سره شریکې کړي دي؟
دا زموږ فایل و د ځوانانو. ان شاء الله تعالی په راتلونکي کې پلان لرو چې ستاسو ستونزې له حکومتي چارواکو، ډونرانو او حتی اړوند مؤسساتو سره شریکې کړو. لدیم مخ کې البته موږ داسې څوک نه لرل چې شتا ستونزې د ګوربز او حکومتي چارواکو مسولینو او اړوند اداراتو ته ورسوي. نو موږ پلان لرو چې ان شاء الله تعالی شتا ستونزې ولیکو درکې کو بل اخره هغه مرجعو ته ولجو چې اواکین دوی مسولیت جوړی کې چې دا ستونزې شتا ستونزې حل کړي.
اوس به د ځوان فعال نواز شاهین څخه څو پوښتنې ولرو. ښاغلی شاهین، افغانستان له هغو هیوادونو دی چې له ښه مرغه د ځوانانو شمیر پکې ډیر دی، خو ستونزه دا ده چې بیا کاري فرصتونه پکې محدود دي. دلته په ګوربزو کې ځوانان کافي بوختیاوي لري.
لومړی کې خو به لوخیل صاحب تا ته ګوربز ولسوالۍ ته ښه راغلاست وایو چې ګوربزو ته راغلې، زموږ حجرې ته راغلې، زموږ سره مرکه کوې او زموږ غږ تر اړوند مرجعو مسولینو رسوې. پوښتنې ځواب ته وراشم دا چې زموږ د سیمې اکثریت ځوانان د دې واجب پو چې په هیواد کې کاري فرصتونه نشته، نو اکثریت یې له هیواده بهر کیږي، ځینو په کچکي لارو، ځینو په سمې لارو یا مقصد ویزو باندې ځي، خو اکثریت چې زموږ ځوانان دي هغه په کچکي لارو چې خدای دې نه کا بیا په لارو کې له بیلابیلو مشکلاتو سره حتی تر مرګ ژوبلې رسیږي. نو دی ولوی ستونزه ده چې کاري فرصتونه نشتون دی. حتی مونږ هغه په خپل ګمرک کې چې د ورځې تقریبا 1000 نفر یا 2000 نفر مزدوران پکې په کار اچول شوي دي، په هغې کې مونږ برخه نه لرو. ګوربز
په ګوربزو کې علمي اکاډمیک او پوهنتوني ځوانان ماشاءالله ډیر دي. دوی په خپلو مسلکونو کې دندو ته جذب شوي، که هغوی کې هم د بیکارۍ کچه لوړه ده.
بلکل الوحیل صاحب، ګوربز خو دا چې له ښار ته نږدې سیمې هم لري او اکثریت ځوانان یې ماشاءالله لوستې دي. دا چې په لرو پرتو سیمو کې خلک له زده کړو کم یا زیات بې برخې دي، خو داسې هم نه ده چې دلته د علمي یا اکاډمیک شخصیتونه یا ځوانان وجود ونه لري. حتی زموږ دی په هر کور کې یو یا دوه خلوستي ځوانان لرو، نو د غوی لفرام شتا فرصتونه مناسب نه دي. ځکه یو شخص چې تقریبا 12-15 کلو پورې په علم کې په هنر کې د غف خصلولو کې هڅه کې وخت ضایع کوي، نو فکر ده چې هغه ته باید ښه فرصتونه ورکړل شي.
نواز شاهین، تاسو مخکې وویل چې دلته د ځوانانو ډیره برخه کار او بوختیا نه لري، نو کله چې کار او بوختیا نه وي بیا به د خلکو اقتصاد ژوبل وي، د دې خلکو ډیره گزاره صدا؟
نو خلصه محترم، دلته هم دغه سوبله زکه زموږ خټول هیواد خدای ما کوي جړی ډاګ دی کنه. نو زموږ په ولسوالۍ کې هم دا چې کاري فرصتونه نشته، اقتصاد هم تر یوه ځایه ژوبل شوی دی، خو بیا هم په دې شکر چې زموږ د سیمې اکثریت ځوانان په خارج کې دي او له دې لارې کورنیو ته حلاله نفقه ګټي، یو څه چې بسنه نشي کولای چې کم دی هغې ښه دی. اکثریت چې دی هغه ډیر ژوبل دی، یا حتی لومړیو اسانتیاو لکه بازار ته تګ چې د زده کړې دپاره د ماشومانو تګ دی هغه هم نشي کولای، خپل موټرونه نه لري، له هغې ځای کرایې زیاتې دي، په سیمه کې د مکاتبو نه شتون دی. نو ډېرې ستونزې دي.
د ستونزو سره سره د خلکو ښوونې روزنې سره لیوالتیا څنګه ده؟
الوخیل صاحب محترم، دغه د زده کړو د لیوالتیا خبره خو خپله د چاپېریال نه هم کېږي. دا چې موږ ټولو په ډېرو سختو شرایطو کې تر دغه ځای هم ځانونه رسول دي چې اوس له مکاتبو ان تر فنتونونو مو لارې فایده کړې دي. نو له دې معلومیږي چې دا ځوانان ډېر سخت د علم د هنر د تګی دي، ځکه زموږ اکثریت ځوانان غواړي چې زده کړې وکړي، مګر د ډیرو برخه بد اقتصادي وضعیت نیولې ده. نو له دې معلومیږي چې زموږ ځوانان غواړي چې زده کړې وکړي مګر کولای نشي.
اظهار صاحب، ګوربز په سیمه کې چې د ځوانو فعالانو په نوښت او د ځایي شتمنو او خلکو په مالي ملاتړ د دروازې د کار ته پیلېدو کوم مراسمو تاسو پکې یادونه وکړه چې دا مو د کار پیل دی. آیا تر اوسه مو د خپلې سیمې هغه اساسي لومړیتوبونه مشخص کړي دي؟
هدف هم دغه و چې ځوانان ویخ شي، ځوانان حوصله و نه بایلي او په یو اتفاق شي. دروازه جوړول زموږ لومړنی اقدام و، خو دا به ان شاء الله لومړنی وروستنی اخیرنی ګام نه وي. مونږ پلان لرو چې له دې وروسته نور ابتکارات، نور نوښتونه مو وکړو او نور ستونزې چې تا ویلې چې تا ورباندې فکر کړی ده. موږ مخکې هم یادونه وکړه چې په ډېری لرو پرتو سیمو کې حتی موږ مکتب نه لرو، چې یوویشتمه ساده ده، 4-5 ساده ده. نو له حکومتي چارواکو، مؤسساتو، نورو نړیوالو ډونرانو غواړو چې ګوربزو ته راشي، سرمایه ګذاري وکړي او هلته صحي خدمات او نور اړوند خدمات وړاندې کړي، سو ګوربز خپلې ستونزې حل کړي.
تاسو په دې سیمه کې د پانګونې خبره هم وکړه، واقعا ګوربز پراخ او هوار سیمه سیمه لري، خو جغرافیایي موقعیت لري، د غلام خان بندر مسیر لدی زیاتریږي. څه فکر کوئ په کوم برخو کې بدلته پنګونه ګټوره وي؟
الله خیر سپتا سے بم لیدلی وی ګربزو کې بلابل جوړ شوی دی، ګمرک شتا د پاکستان سره ګډه لګیدلی ولسوالۍ ده، د تجارت بارون کی موټر اخوا او دیخوا جی، نو دغه صاحب هی تجارت پنګونه ته برابر ده، نو هر څوک چې راشي خط په خو به دورزو کې الله خیر صاحب ګربز ډیره مشهور سیمه ده، تاسو وینئ چې زرګونه خلک د جمعې په ورځ د اختر په ورځ کې راځي، هلته ساتیرای کوي، نو زه وایم چې هلته هوټل جوړ شي، هلته پارکینګ جوړ شي، هلته کوم شرکت جوړ شي، دکان جوړ شي، هر څومره چې د پنګونې واسطوک لري ګربزو کې وکړي نو دا به ډیره خاوي او دا به ډیره عالی وي ان شاء الله.
نواز شاهین څه فکر کوي د خوست په ګربزو کې په ټوله کې خونیز بهیر څنګه دی؟ طبیعي ده چې د خونیز چاپیریال لپاره خونځي، د خونځي ودانۍ، مسلکي ښوونکو، کتابونو او نورو توکو ته اړتیا وي، دوی دې توکو ته لاسرسی لري؟
الو خیل صاحب، په ډیرایو کلو کې ودانۍ هم شته، ځینو کلو کې ودانۍ داسې دي چې هغه په نشت شمار دي، یعنې دا ډول ودانۍ نه دي چې هغه د مناسب واوسي د زده کړې د چاپیریال لپاره څه ډول پکار وي، مګر بیا هم داسې نشو ویلی چې زموږ اکثریت کلو کې ودانۍ نشته دي. ودانۍ شته دي، مګر هغه یو ښوونکی چې تر ټولو مهمه دنده په مخوړی، یعنی بل چاته د یو سلیم پیکر انتقال دی، هغه په مناسبه بایه موږ نه لرو، ځکه دلته ښوونکی باید تر ټولو ښه اوسي، ځکه د ښوونکي سره د هیواد ټول ستونزې تړل دي. که یو څوک ښه درس وایي، یو ښه انجینر شي، یو ښه نقشه بچوي، که یو ښه ډاکټر شي، د یو مریض ژوند ژغوري، که یو ښه پیلوټ شي، والوتکه په سم ډول بیولی ورفتر کولی شي، حتی په ټولو اړوندو برخو کې ښوونکي ته زیاته تامه ده او زیاته هیله هم ترې کېږي. نو موږ هغه ډول چې لازمه دو مناسب ښوونکي نه لرو.
په ګربزو کې د تعلیمي بهیر د ښه والي او زده کوونکو لپاره د اسانتیاو د برابرولو په خاطر مو مشخصې غوښتنې کومې دي؟
ما مخکې یادونه وکړه چې ښوونه او روزنه د یوې ټولنې د فرد تر ټولو مهم څه دي، نو زموږ اساسي غوښتنه به له دولت او اړوندو مراجعو او مؤسساتو او هر څوک چې په دې برخه کې کار کوي له هغو مو غوښتنه هم دغه ده چې زموږ ستونزو ته انعکاس ورکړی. موږ ډېرې ستونزې لرو، حتی ما مخکې یادونه وکړه چې د مکاتبو د ودانیو نشتون دی چې دا بیخي لویه ستونزه ده. نو لومړی خو باید زموږ مکاتبو ته، یا زموږ هغه کلی چې بیخي ودانۍ نه لري هغو ته باید مکاتب ورسول شي، او بیا په هغې کې د کتابونو، کتابچو اړوند د درس اړوند لوازم، سمنالات چې دي هغه باید ورسوي، مناسب ښوونکي ورولېږل شي. نو دغه مهمې غوښتنې دي.
اظهار الله صاحب، تاسو پوهیږئ چې په داسې سیمه کې اوسېدنه چې په هغه لاره د څو هیوادونو سوداګریز موټرونه تګ او راتګ کوي، له خلکو سره مخامخېږي، حتمي ده چې بې اغېزې نه وي. ستاسو له انده دې سوداګرۍ د ګربزو د اوسېدونکو په ژوند راشه درشه او کاروبار اغېز کړی؟
لخیل صاحب، دا ډېره مهمه لار ده. زموږ ګیلام ځکه له خلکو کېږي چې خوست ګربز ولسوالۍ هغه ولسوالۍ ده چې میلیونونه افغانۍ د ورځې په جریان کې خوست ته ورکوي، بلې اداراتو ته یې ورکوي، ولې په زمن کې ګربز ولسوالۍ ته چې څه په کار دی هغه نه دي شوي. الله خیر صاحب، تاسو وګورئ د میلیونونو خبره بیا تکراروم چې میلیونونه افغانۍ ورکوي، مګر همدغه سړک چې دوی ورنه میلیونونه افغانۍ ګټي، دام خطه نه ده جوړ شوی، دام ټول خراب ده، ترمیمول غواړي. تاسو به لیدلی وي چې دغه د بورخیلو پارش چې دام مکمل نړېدلی ده، اوس په دې باندې د باروړونکي موټر ځي او راځي. ستونزې خو یې بېلې خبره ده چې که ستونزې سره مخامخ شي. زما هدف دا و چې ته چې میلیونونه افغانۍ له دې لارې ګټي، مسؤلیت هم جوړېږي چې دې لارې ته دې ولسوالۍ ته خدمت هم وکړي.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د خوست د ګربزو ولسوالۍ څخه د حجرې خپرونې ته غوږ یاست چې د دې سیمې د خلکو د ژوند په بېلابېلو برخو مو له یو شمېر سیمهوالو ځوانو فعالانو سره چمتو کړې ده. اوس هم د موسیقۍ لنډه دمه اخلو او بیا بیرته خپلې خپرونې ته راګرځو.
لویو لویو قدرتونو ربا، یو تمنا دا اور دیش کنا، ستا دسکنی سکنی ما خام نلوگے، دچا دزڑ لوگے لی دیش کنا، ستا دسلو او توفانو نو پمخ، یو اسویلے دے در لے گلے وارم، ستا دچپو چپو سندو نو پنم، لمرادك شو سسب لي غارم حسنا چون دخلي مستل كفرشي حسنا تاتم جلي دل كفرشي دلو يلو يو قدرت نور ابا يو تمنا دا اور دش جنا ستا دس کنی اس کنی ما خام لگے دچا دس رو لگے لی دش جنا جنت نعمت نو نظار صدر توگی پہ جہان جانم ستاد دوزخ لڑمان توبہ صدر تدا لڑمان جانم در تد گیڑ دوزخ تشگر سو التش استاد دوزخ نو خشاک دل قد دغا قصابان و خوراق خل قد هغا خماران و خوراق نموزان تور کرو او نسبین پاتی شو ند دنیا شو ند دن پاتی شو دلو یو لو یو قدرت نور ابا یو تمنا دا اور دیش کنا ستا جس گنی اس گنی ما خام نلو گے
یو ځل بیا د مشال راډیو د حجرې دی خپرونې ته چې د خوست د ګربزو له ځوانو فعالانو سره مو چمتو کړي په خیر راغلی. اوس هم راځو د ګربزو د سیمې یو بل ځوان صدیق الله تګی ته. تګی صاحب، اوس په خوست کې د سپرلی شپې ورځې دي. په دې وخت کې نیالګیو کینولو لپاره مشهورونه کیږي. تاسو دې کار لپاره په خپله سیمه کې عامه پوهاوی کړئ.
په لومړي سر کې الخیل صاحب تاته ښه راغلاست او ځانګړې مننه کوم چې تر دې ځایه راغلی. ستونزه د ګلیل پښتنې ته ډېر اعظم دا چې اوس موسم پسرلی دی، نو هر ځوان مطلب هر فرد حق لري چې یو حتی یو نیالګی خو باید کینېږي. انشاءالله همدغه ځوانان به په راتلونکي کې نورو برخو ته هم کار کوي، خو مګر زه باید یوه یادونه وکړم چې موږ د دولت څخه او له موسساتو څخه زیاتې غوښتنې کړي دي په دې برخه کې چې موږ ته باغونه منظور کړي، خو مګر دولت او موسسات په دې برخه کې تر اوسه پوره چوپ پاتې دي. ګربز بیا یوه ځانګړنه دا لري چې دوی ډیر مسافر رونه لري، سعودي، امریکا، دوبۍ. دوی خپله هڅه کوي چې هغه څه چې د دوی وظایف دي ترسره کړي، مګر خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې ګربز یوه فراخه ولسوالي ده، زیات دښتې، زیات غرونه لري، مګر اړتیا دلته داسې لیدل کیږي چې باید دولت او ملي تجارانه او موسسات دلته هم کار وکړي، ځکه موږ چې څومره کار کوو هغه دې ته جوګا نه دی، بسنه نه کوي. انشاءالله موږ هدف لرو، فلان لرو، مګر مخکې هم موږ دا د سړک پر ځای باندې ډېرې زیاتې ونې کینولې وي، خو مګر که اوس تاسو خپل شهیدیال یې چې زیاتې له منځه لاړې دي. د وطن هر غړی مسؤول دی دی چې حد اقل باید یو نیالګی خو په هر فصلی کې باید کینوي، ځکه چې وطن د ټولو ګډ کور دی، باید ټول په ګډه کار وکړي.
مننه. د سپرلي موسم په خوست کې ښوونځیو ته د ماشومانو د شاملېدو وخت هم دی. څنګه په دې برخه کې د خلکو د عامه پوهاوي یا د هغوی د هڅونې څه پروګرام لرئ؟
زیاتې ستونزې شته، زیاتو ځایونو کې ښوونځي نشته، مګر بیا به هم موږ هڅه کوو چې عامه پوهاوی وکړو، مؤثره عامه پوهاوی وکړو، تر څو هر چا ته ورسیږو او دا ستونزه شریکه کړو. دا چې وخت محدود دی، هغه ماشومان چې په کور کې تر اوو کلونو پورې دي باید ښوونځیو کې شامل کړي. او د وطن په هر غړي باندې هم دا غږ کومه چې که چیرته داسې ماشومان په کور کې لري چې د مکتب وړ وي، باید وخت ضایع نه کړي، سمدلاسه باید شامل کړي.
خوست د افغانستان له هغو سیمو ده چې د بیکارۍ او غریبۍ له کبله زرګونه ځوانان په خواري او مزدورۍ پسې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو خو ډیره برخه عربي هیوادونو ته تللې او د هغه ځای ګټه وټه دلته خپل کورونو ته راليږي. د دوی له ډلې زموږ د دې حجرې یو میلمه حیات الله هلمن هم دی. هلمن سه په تقریبي ډول ستاسو د سیمې څومره ځوانان به عربو ته مزدوري پسې تللي وي؟
تقریبا د ګربز ځوانان اکثره اقتصاد چې دی په مسافرت باندې ولاړ دی، او تقریبا دغه جملې نه چې ګربز خپل مبین کې په تلویر قومونو باندې وشل شوی دی په اوسط ډبل باندې تقریبا په سعودي کې چې دی زه چې هغه جملې نه یم او 900 نفر تقریبا دی.
څنګه ده هلته کاروبار ستاسو ځوانانو ته دومره څه په لاس درځي چې خپل کورنۍ سره ور باندې اقتصادي مرسته وکړي؟
الحمدلله په وطن په نسبت باندې اکثره چې موږ حال دي دغه اقتصادی په د مسافرت باندې ولور دی هغه یغزین خپل چې څلوستر وری وي ته ارلجی د خپل گزارافي کې.
هلمن سه په خارجي هوادونو کې د مسافر په غوښتنه چې ما ورزنه بار بار اوریدلی هغه دا چې د کور ځوانانو ته وایي تاسو هم لګي همت کوي
مسافر د غار وشتنه وي د غای هدف چې باید مشکې مولا خوري کې تکلیف کې دوله داسې وا اقتصادي بنسټ جوړ کې چې تر څو په دارتلون کې ژوند اوساشي آرام شي.
نور نواز شاهین اوس خو په افغانستان کې خوانځي ته د نجونو او هلکانو د شاملولو وخت دی. داسې پروګرام لري چې کلی په کلی او حتی کور په کور وګرځي او خلک وهڅوي چې خپل ماشومان خوانځي کې شامل کړي.
الو خیل سه محترم، دا چې په سنۍ پیړۍ کې خود خلکو توجه دا کړی ته زیاته شوی هم ده او خلک خپل دا غواړي بدون دې چې یو څوک ورشي کور ته ورته وای چې تاسو مشومان باید خونځي ته لاړ شي، هغه څوک چې کولای شي خپل دا سه غواړي چې باید زموږ مشومان زدا کړی وکړي راتلونکي جوړ کی. دا چې خبره مې تکراری نشي، زموږ با اکثریت لرو سیمو کې لکه د زیودینو طرف ته چې د تڼۍ سرای د پاکستان سره سرحد لري هغه کې ژوره سیمه ده، یا داسې د نصرالدین په سیمه کې چې د غلام خان بردر پر مسیر میشتي، د شمید سیمه ده، د مخی کنډو سیمه ده، د نری کنډو سیمه ده، یا د اګدونو په طرف چې د کوچیانو سره سرحد لري د تودیچنې سیمه ده. دغه سیمې په ګربزو کې تقریبا لري پرتې سیمې دي چې اکثریت خدمات نه دي ورته شوي. بیا هم چې هغوی چې مکتبونه لري، ما مخکې یادونه وکړه چې خلک خپل فیږي چې باید ماشومان زده کړې وکړي، هغوی ته هم ورزو ده چې دا پلان تر اوسه تطبیق شوی نه دی، مګر لروی هغو کلو ته موږ زنونه رسوو تر څو خلکو ته ما په هوای وکړو د زده کړې ارزښت ور وپیژنو. یعنی علم د اوسني عصر تر ټولو مهم ډال دی. نو غواړو چې دا خبره ورته وکړو، ځوانان یې مشران یې تشویقو تر څو خپل ماشومان په ښوونځیو کې شامل کړي.
نورنواز شاهین صاحب په پای کې کچیر هغه ستونزې او غوښتنې را سره شریکې کړي چې فکر کوي که عملی شي د دې ځای د خلکو ټولنیز او اقتصادي ژوند به ورسره وغوړيږي.
لو خیل سه محترم، دا چې تر ټولو اساسي غوښتنه هغه په نننی وخت کې دا چې ټولو ته معلومات شته چې اقتصاد څومره مهم دی، نو دغه غوښتنه به موږ پر دې بناوي چې څه ډول کولای شو چې د ګربز ولسونه اقتصاد پیاوړی کړو. نو د دې لپاره تر ټولو مهمه دا غدا چې زموږ ولسوالي چې سرحدي ولسوالي ده او د پاکستان سره فرضي کرخه لرو، یعنی د غلام خان فرضي کرخه، نو په دغه باندې که موږ ته دا ډول یو ګاډ بازار لکه د تاجکستان او افغانستان ترمنځ په هراتانو کې چې جوړ شوی دی، که موږ ته هم جوړ شو، ځوانانو ته به کاري فرصتونه پیدا شي، تجارت او بزنس به وده وکړي، کاري نوښتونه به رامنځته شي، نو دا ډیره مهمه وي. کنه د ولسوالۍ چې زموږ یو ته پرخي ولسوالۍ هم د وګان سیلانیان راځي، دلته په اکثریت هغه سهو کې چې سیلانیان وځي او به ډیر ژوري دي، اغلته د برمو وستل د سګانو وستل چې دی ونو دی فارم ډیره مهمه ده. ځکه موږ پلان او فکر دغه و چې پاغه سهو کې چې اوس ورته سیلانیان ورځي ونه وکړو، مټک شي، نورې ونه شي، نورې ونه شي، خو دا غي د فارم موږ ته لوی ستونزه دی، وبو نشتون دی. نو هدف مو دغه دی چې هغه ځای کې دولت خو کولای شي چې یو باند جوړ کړي، نو یو کوچنی باند موږ ته جوړ کړي، او د برمو سګانو وستل خو اسانه خبره ده، دولت لپاره دام باید وکړي.
د حجرې روان خبرونه درنو اوریدونکو، تاسو د خوځ د ګربز ولسوالۍ د یو شمېر ځوانو فعالانو خبرې او غوښتنې واوریدي. موږ د دې خبرونه له محتوا سره سم دا مسئله د خوځ د کلو پراختیا رئیس مولوی عنایت الرحمن جلالی مخې ته کې خوده. نو موري په جواب کې داسې وویل:
لله الحمد، د خوځ په مختلفو ولسوالیو کې د انکشاف دهات کلو پراختیا رئیس له خوا سرویګونې شوې دي، او بعضو ولسوالیو کې الحمدلله فعالیتونه شروع دي. او د کوم په الحال په ګربز ولسوالۍ کې شي دي خلکو له خوا چې مقصد د کومه سرک یا کوم لیاري او جوړیږي، همدا فعالیتونه مونږ په ولسوالۍ کې په لرو پرتو سیمو کې د ډبلیو اف ای نړیوال سازمان کوم خوراکي توکي چې مقصد په د ولسوالۍ کې توزیع کیږي مونږ د خلکو نه او بدل کې کار و نه اخلو پابندي کلیولي سرکونه یا کوسه همداشنو هغه ویلې کنالونه چې د رسوبي موادو ډک شي وي آپس پکو خو د انکشافي برخې په مورد به دومره ووایم چې په خوست ولایت سرحدي ولسوالۍ سبوندې شپېته پروژې مونږ په دا کې سروې کړې دي او مرکز سره شریک شوي دي پاکې سرکونه شته کلینیکونه شته مکاتب شته مدارې شته او پلونه شته هغه ضرورتونه چې د خلکو په داسحو کې دي الحمدلله یې مونږ یې کلو بیا روانې پراختیا ریاستو او نور څومره ضدحله ریاستونه چې دي هر یوه په ساحه کې خپل مشکلات درک کړي دي ان شاء الله پابندی کار روان ده او مختلفو اداراتو سره یا ډونرونو سره به ان شاء الله شریکيږي هدي بیا رواني په برخه کې چې څومره په ولسوالۍ کې نفوس کلی زیات وي دومره به په ساحه کې مونږ انکشافي پروژې زیات کوو او داسې کومو د پنځو ولسوالۍ سرحدي ولسوالۍ پاکې دریش پته پروژې مقصد سروې شوې دي چې ما کې دیواش برخه کې دي چې ګډمونه ورکې دي او دای سره کونه ورکې دي ان شاء الله ایدې ته مې ستاده شي د بدلن وقې دي فعالیتونه کورنه بیا شروع شي
درنو اوریدونکو زموږ د حجرې خبرونه شي د افغانستان د خوز د ګربز ولسوالۍ لیاو شمرزوان او فعالان سره چمتو کړي و تر هم دې ځای و هله د خوخه شی بموي تر وی بل داسې خبرونه له تاسو اجازه اخلو او د مشال رادیو د پاتو خبرونه دا اوریدو بل نه درکو هر چیرې چې اوس خوخه خوشاله اوسئ خېچاري
لکانی کا مٹی دی فولاد کا مٹی دی فولاد کا زرد کلک لکانی کا مٹی دی فولاد کا مٹی دی فولاد کا داد پلار نک وطن داد پلار نک وطن کھلے کعبہ کا کھلے کعبہ کا زرد کلک لکانی کا مٹی دی فولاد کا مٹی دی فولاد تور دے غری غری وطن جون پنارو خات کا د جون پنارو خات داغ
مشال رادیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. موږ هر ورځ سوار لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمون رڼا ستاسو.